د مشال ریډیو د نه ست خبرونو په اخیری غړی کې د خپل کوربا بشیر غوخ مینا او سلامونه ومنه. هله دا چې ورځمو ښه روانه یو په صحت جوړ یاست. په دې یو سات کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. که وخت یاری وکړه نو کېدې شي چې کومه سندره نیمه هم درته خبره کړو. پیل به له خبرونو وکړو چې بوروال کاکړې درته وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. په کابل کې د امن او ثبات تر سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی. او په نړۍ کې د کتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. که څه هم افغان چارواکو په رسمي توګه د دې لیک تفصیل نه دی په ډاګه کړی، خو تلو نیوز دا لیک خپور کړی دی. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. په لیک کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له لسمی با په ملک کې د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر 1 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د اسد عمر په خبره په دې اړه به نور تفصیل د مارچ پر 3 یعنی نن په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د کورونا ناروغي د څار په اړه د پاکستان قومي اداره وایي چې هلته د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نموړي مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. ټاکل شوی دا چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان او د پاکستاني پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کوي. خلیلزاد د مارچ پر 4 دوهې ته ورسید، خو له هغه مخکې یا په کابل کې له افغان چارواکو او له افغان حکومت د باندې سیاسي شخصیتونو سره د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغو سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډي ته وکړه چې د مارچ پر 1 د مومندو قبایلي ضلعي انتظامي او امنیتي چارواکو د هلته د لدرکه کسانو د کورنیو لخوا جوړې شوې غونډې ته پرې نه شوت. که څه هم پولیس وایي چې ځای انتظامی هلته د قانون یو سلسلور څلوېښتمه دفعه لګولې وه، خو منظور پښتین وایي چې د انتظامی هدف د دوی له هغې غونډې ګرځول و. پولیسو د ځینو ځایي سیاسي مشرانو او پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو داسې مقدمه هم درج کړې ده چې ګواکې د قانون له یو سلسلور څلوېښتمې دفعې سرغړونه کړې ده. د مارچ 8 هر کال د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. د 2020 کال موضوع د شزو مشري او د کورونا وایرس په وبایي حالاتو کې هغو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل ده. ملګرو ملتونو دا موضوع ځکه غوره کړی چې په وینایا شزو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولی دی. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شوزو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په کابل کې د امن او ثبات تر سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې ده. په دې کانفرنس کې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و. دوی د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د کانفرنس د دویمې ورځې ویناوالو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم شامل و. ولسمشر غنی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د یو داسې حالت په خاطر کار کوي چې هم په پښتونخوا او هم د کرشاغي خواته امن، سوله او ثبات ووسی. د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوروتوب جوړ شوی و. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی. نموړي عراق ته د خپل سفر پر مهال د مسلمانانو او عیسویانو له مشرتابه سره لیده کاته کړي او هغوی ته یې د امن او زغم پیغام ورکړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واوریدل. اوس هم د ریپورټونو برخې ته ځو. د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته ورغلی دی. نوموړی هلته د پاکستاني چارواکو سره پر افغان امن خبرې لري. زموږ همکار داود خټک لږ مخکې په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې او له هغې د خلیلزاد د سفر په اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو د خلیلزاد چې کوم یو معاون دی چې دغه رسنۍ سره میډیا سره دغه رابطه وي، هغه مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی او دلته به هغه فوجي چارواکو سره او نور حکومتي چارواکو سره غونډه کوي چې دا د امریکا کې د نوي حکومت په جنوري 6 د جوړېدو وروسته د زلمی خلیلزاد پاکستان ته نوې انتظامیه کې د امریکا اولنی سفر دی.
لکه څنګه چې تاسو وی دا د خلیلزاد اولنی سفر دی او دی که وګورو نو څو ورځې وړاندې دی په کابل کې هم ملاقاتونه کړي او بیا داسې راپورونه راغلو چې دی قطر تللی. نو آیا دی د قطر نه اوس پاکستان ته راغلی که نه دا د امریکا نه راغلی او تاسو څه وایئ چې دی به دا ورس خاص پیغام راوړي، د سولې خبرې چې روانې دي په هغې کې څه بدلون هم تر سترګو شوی دی که څنګه؟
اول خو دی د قطر نه راغلی دی، اوس چې کوم اسلام آباد ته نن رسېدلی دی او قطر کې د سوره ځ پاتې او طالبانو سره لیدلې دي. اول ته چې کوم د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم دې ډېر د غي سره لیدلې دي او دا غي وړاندې په کابل کې وو او د سفر اهمیت دا دی کابل او قطر او پاکستان ته چې اوس امریکا یو خپل نوې یو نوې پلان د یو شریک حکومت دا غي وړاندې کړی دی چې هغه د افغانستان دوه حکومتي چارواکو منرین چې دي تور کړی شوی دی د کوم د ملي امنیت د افغانستان سلاکار دی حمدالله محب دا تیر ورځ په کابل کې ومنل تایید وکړ چې دي ته دغه پلان ورکړی شوی دی او بیا چې کوم د مصالحې د شورا ډاکټر عبدالله کم ویان دی فریدون خوازون غم دا منل دي او طالبانو ویان مشال ریډیو ته یو پوښتنه لیکلې وه اغم دا ومنل چې دوی سره هم دغه پلان زلمی خلیلزاد شریک کړی دی، البته دوی چې پاغه باندې به طالبان غور کوي او دغه وروسته به بیا رسمي جواب دی ته وایي. او اوس چې پاکستان کې دی نو دغه پلان به د پاکستانونو سره شریکي او پلان زمانه زبرداري ذکر راغی مخې ته. امریکایان هم دا غوښتل ټول دغه وړي چې افغانان د خپل منځ کې اوس مسلې حل کړي، لیکن پنځه میاشتې وشوه چې خبرې بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي او تر دې وخت دواړه غاړې حتی چې په ایجنډا باندې هم دوی متفق شوي. پنځه میاشتې وشوه.
تېره ورځ په رسنیو کې داسې یو خط هم را مخته شوی چې ویل کېږي د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ولسمشر اشرف غنی ته لیکلی او په هغې کې د امریکا د پوځونو وتلو ته هم اشاره شوې ده او د نوي ورځو دپاره د اوربند ته هم اشاره شوې ده. یعنې ډېرې خبرې داسې دي، بیا داسې یو کانفرنس هم اشاره شوي. د پاکستان لخوا یا د طالبانو لخوا دې ته څه غبرګون په نظر راځي؟
د طالبانو خو ما وویل چې دوی دې نوې دغه طرحه چې کوم ده د پلان چې د امریکا شریک کړی دی دې باره کې خو لا رسمي جواب نه دی ویلی. البته د امریکې د خارجه وزیر دې لیک ته دته هم تر اوسه پورې جواب نه دی ویلی. په لیک کې ځینې خبرې داسې دي چې ډېر احتمال شته چې طالبان په خوشاله تر څه حد ویزه کې پدې کې د یو نوې د حکومت او د ټول شموله حکومت خبره چکیږي سره له دې چې پدې کې هغه اسلامي لفظ نشته کپته دوه په یو دغه معاهده کې شته. نو اخو چې کله به یو رسمي جواب یو مرګون راشي یو رد عمل راشي نو بیا به اندازه ولګي چې طالبان نو سره راځي. ته افغانستان حکومت هم ویل چې دغه ټول شانو ته ګوري. البته دوره جوړان شکل افغانستان کولسمشر پارلمان ته وینا کوله نو په اشارو کې دغه پلان مخالفت هم کړی وو.
طاهر خان صاحب، پاکستان لخوا په دې 13 ورځو کې یو داسې بیان هم مخې ته راغلی چې ښکاري داسې چې پاکستان د طالبانو په یک طرفه طور په حکومت کې پراتلو باندې ډیر خوشاله نه دي. د دې وجه څه کېدای شي؟ او آیا داسې ده چې پاکستان لکه د طالبانو د مرستې د پالیسۍ نه لاس په سر شوی دی؟ او که داسې وینو د طالبانو دې ته تر اوسه پورې څه غبرګون دی؟
ستاسو د پوښتنې اخیری نه به شروع کړم چې طالبان کله هم د پاکستان د دغه رنګ پالیسو یا د دینه مخکې کوم بیانونه دي؟ طالبان د پاکستان دغه ته جواب نه وي. نو پاکستان هم زموږ خلک اوس غواړي چې د پاکستان په اړه کوم نظرونه دي، د پاکستان له ګیلې دي، هغه وزارتونه وخت په وخت باندې کوي. او دا زموږ خارجه د فوج د ترجمان دا بیان چې دا زمان دا نظر چې دا خپل پلان باندې ورته شوی دی، دا یو دنیا ته یو میسج او بل یو خبره بلم ده. پاکستان باندې ډیر زیات فشار دی. او پاکستان دا بیان سور زروس دا غراغه چې د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال مکین دي دلته ملاقاتونه وکړو. او بیا دا بیان په پاکستان باندې یو د بوم شته، دا څنګه چې پاکستان داسې بیان ورکړي.
اوریدونکو، تاسو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اوریدو چې اسلام آباد ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره ډاکټر زلمی خلیزاد د سفر په اړه خبرولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی پامدی تھڑو تستا یو بل رپورٹ ہم لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر تایید کړی دا چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو لیک ورغله دی او د ترلاسه کړی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکراتو د چټکتیا او د ترکیې په قربتوب د سولې د لومړی کچې مذاکراتو ترڅنګ یو شمیر نور وړاندیزونه هم کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد تیرونې د نوي حکومت طرح هم افغان مشران ته سپارلې و. سلیم احمد صالح په دې اړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدو چې د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې لخپل شریکانو او سیمایزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماټیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یو جوړجاړي د غرض دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمينه برابر شي. په لیک کې ویل سیوی امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسی. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی موهیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د دې په خبره دغه طرح تر ډیره پر دې متمرکز ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن بوزری بازار کشورا زیر چتر و مدیریت تحت
ممکن در ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د سینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه حق هیواد دی چې افغانان تاییدوي. دا مذاکره شای دا ورد پیاوړي ډلې سره په قوت مخته لاړ شي.
د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوي او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سوي چې امریکا د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غبر کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو سم یو بل ریپورت ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د مارچ په 1 مومندو ته ورغلی و. هغه هلته د غیب کړشو کسانو لپاره راغونډ شو، احتجاج کوونکو سره همدردي ښودله، خو ځای انتظامي مخه ونیوله او نوموړی هلته ورپرې نه ښودل شو. منظور پښتین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځایي انتظامی دوی سره ډېره بد رویه وکړه او ځینې ځایي سیاستوالي نیولې هم دي. ځایي انتظامي اعتیاد کړی چې دوی د امن نظم د ګډوډولو په تور د غونډې څو منتظمین نیولې دي. شانواز ترکزی په اړه نور تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د مارچ په 1 لکړو محمود ته د لادرکو تنانو د کورنیو لخوا دعوت شو، خو د محمود د ضلع انتظامی لخوا د یکون په داخلي دروازه ودرول شو. منظور پښتین چې د غورځنګ د ملګرو او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر جنګریز خان او ځینو نورو غړو سره پیدل محمود ته داخل شو، نو د سیول انتظامی لخوا پرې نه غودل شو. د کمشنری انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل باید نوم خپور نشي، خو پرون د محمود د ډیپټي کمشنر لخوا په سیمه کې د قانون دفاع 144 لګول شي وه، ځکه د دوی انتظامی نه غوښتل چې جلسه لاریون یا درنادي وشي. د پولیسو لخوا لیکل شوی قانون ریپورت کوم د قانون د 144 ماده ذکر شوی. مدر پښتین مشال ریډیو ته وویل دغه د مارچ په 1 پرې نه خودل شو، خو په لنډ ورځو کې به د غورځنګ د محمود څنګه سره په مشوره یو واری بیا محمود ته ورزي.
اول څو ملکانان راغلل، هغه سره ما خبره وکړه چې کله هغه زما خبره وار ودله، نو هغه کنوینس شول چې زمونږ لاړه خطا ته هیڅ غنښته دی، مونږ ستاسو تاسو زمونږ ملمای خو انتظامیا دلته تاسو د نه پریښودلو خبرې کوي. بیا د انتظامیا لخوا هم کسان راغلل، هغه بارها ویل چې مونږ دلته د 144 لګولې ده، هغه دغه د باندې کولې. اصل د دوی مقصد دا و چې زه دغه د بیوسه پښتانه څوک هم आवाज نشي جوړ. دوی نه غواړي چې دلته پښتانه باندې کوم جبر شوی دی، ظلم شوی دی، هغه هم چیرې د نورو انسانانو د نورو دنیا په شان کارشي ودې ته څل ریلیف ملاوي شي.
د منظور پښتین محمود ته د اولنې داسې دوره و چې د ولس لخوا دعوت شوی. دغه دوره کې د میسنګ پرسن یا د ورکشیو د کورونو غړي په محمدګټ بر محمود کرا ورشي او دوی غوښتل منظور پښتین دوی له ورشي، دوی به ور سره د بيدرکشیو تعداد او نور معلومات شریک کړي. منظور پښتین وویل دوی ته د محمود د یو کلی ډیټا یا تعداد خور معلوم دي او کوشش کوي چې نور معلومات هم ترلاسه کړي.
په یو کلی کې د دونی موساو کسانو هغه غونګ ډیټا راوند شول د لادرک خلک، نو موږ ډیټا ځکه نه راوندل چې موږ پریک دینه چې ډیټا غونډول پسې لاړ شو. کچیر مونږ ډیټا را غونډو دوی موږ پریږدي، بل خو دوی هر وخت راته وایي چې تاسو مونږ ته ډیټا راک، نو موږ چې ډیټا را غونډولو پسې حرکت کوو یا دوی لارې بندې کی.
د منظور پښتین د واپسې په دوران د محمود پولیسو د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر جنګریز خان مومن د میچنۍ سیمې نه گرفتار کړ او د پولیسو لخوا د لیکل شوی قانون ریپورت تر مخه 14 تنانې په جلسه کولو یا په غونډه کولو تورن ګرځولي او ور باندې ریپورت هم لیکلې. پولیسو د جنګریز مومن نه علاوه دوه نور تنان هم گرفتار کړی دي. په دغه قانوني ریپورت کې د پیپلز ګوند د یو بل مشر وحید مومن نه شامل دي.
هغه دې کوم چې پوسټ مې ودرول او بای چانس مونږ راغلو مونږ ته پته نه و، نو هغه ودرول او هغه خپل پروتین انوالو شو سره هم د مرستې کولو کوشش وکړ چې څه انتو شي. دا د قانوني حق دی او دا په پاکستان کې فری اف موومنت اند هر سيزن یو حق دی. هغه باندې هغه سره منظور پښتون د سپورټ کې دی، هغه سره مونږ ودرېدو ایڈمنستریشن سره مونږ یو قسم ته پروټیست وکړو.
د منظور پښتون په انتظار په محمدګټ کې د سهار 10 بجو نه تر د ماسپخین 2 بجو پورې خلک ناستو درنای ورکړی و او نا وخت واپس کورونو ته لاړل. د ساپو تحصیل باوتی اوسیدونکو فضل ودود صافي مشال لري ته وویل
تعداد په درجنو کې وو. زیاتره پکې هغه خلکو د چاچې د کورنۍ وغړي چې کم دی به درک شوی وو، داغه یو فلارانو داغه ورونو. بیا دغه ځای ته چې کم دی منظور پښتون راو نه رسیدو، نو دوی چې کم دی د
ماسپخین د دوو دریو پورې چکم دی انتظار وکړو، د هغې نه بعد چکم دی دغه خلک چکم دی خواره شول او خپلو کورونو ته لاړ، او دغلته چکم خلک راټول شوي وو هغې ته چکم دی د پی ټی ایم غړي چې کوم هغه ورته ویناګانې هم کړې دي.
د پولیسو لخوا لیکل شوی قانون رپورت کې یوازې د محمود سره تړاو لرونکو هغه تنانو نمونه خوشته چې په پرونی جلسه او یا لاریون کې موجود وو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین یا د هغه سره د راغلي تنانو نمونه پکې نشته دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په شمالي وزیرستان کې 14 کال پس د یو سړی هډوکی موندل شوی دی. دا سړی په زور غیب شو کسانو کې یادېده او کورنۍ تر اوسه د هغه لټون کاوه. د هغه زوی وایي دا تیر کلونه یې سخت له کړاوه ډک ژوند تیر کړی دی. په شمالي وزیرستان کې داسې نورې کورنۍ هم شته چې خپل خپلوان یې جبري له درکه شوی دی. عمر وزیری په اړه تفصیل لري.
څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی کې د سړک جوړېدو پر مهال د ځمکې لاندې د میر علي خیسور توریخیل اوسېدونکي محمد سلام نومي ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد جسد هډوکي ترلاسه شوي ول، چې د پولیسو وژل شوي مشر کورنۍ په وینا 14 کالونو وړاندې د میر علي نه نامعلومه وسله والو اغوا کړی وو. د دوی په وینا محمد سلام 2008 کال کې نامعلومه وسله والو د میر علي نه اوچت کړی وو چې د ځمکې لاندې د هغه جسد هډوکي شوي، خو ورسره اسناد او نور سامان څخه یې پیژندګلو شوي. د هغه زوی شوکت الله مشال ریډیو ته وویل 14 کالونه دوی په پلار پسې ستړي شوي.
غړیوم په علاقه کې خپاره روډ جوړو او ریمست خپاره ول دا اطلاع وکړه دشن ختی کډینه مکمل رغ دي د سرویس کارت ټیکو او هغه نه بعد د چې کیمه کپڑے او واسکاټ وو کیم لو سړلی وی هغه کله باندې غو د شي کی کیمه 13 د نه کپوټه ولټې په وا امو کمل رغ وا او پنینه اتر ودا غاړې په لوس وا هغه بالکل څه پیسه درغه خپل حاضر وو زه وی لورو هغه نه بعد هم دای بختا ته وته و د کیم کپڑے او واسکاټ نه چی وی
نو ما وړې وای چرته به هم چې د مړی اطلاع راغله نو دوی به ځان رسوو چې ګنی پلار به یې وي
په قرضې په یوه شي په بل شي دا پیسې رو وخستې د کرایې ول درو یوازې بل دي ته معلومات حاصلول ته پسې تللي چېرته خاص په روډ باندې پرېوته او میږ وویل چې قدم میږ ول میږ ځونه رسوو دا نارت نه ونته تر وڼه پرې دا علاقې میږ غوښتې دي او معلوماتي نم د هر سړی نه کړې دي خو هیڅ ته هیڅ معلومات د 13 سال څخه و نه شول.
شوکت الله وایي حکومت لا هم ورسره هیڅ مرسته نه دی کړې نه یې د پلار شهدا پیکیج ترلاسه کړې.
خو موږ سره د پولیټیکل انتظام یا په وخت یا بالکل د نارت وزیرستان چې کوم ډیپارټمنټ ته کا ایجوکیشن د کازو د ته یو زاره کو اپریشن نه کړای دی شهدا پیکیج دی غریبات و میږي د ویری په ملال څه خو یې سره پرې پښا ورشه فایننس سره پرې تای او لیټر ډی سی په کړای دی چې داغه مثال شهدا دی د همدردی په لحاظ د بال بچ په لحاظ د 13 سال د کړول په لحاظ همیش تر خپل کو اپریشن او خپل د مرسته وکړو چې میر گزاره پرونه.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیخه 14 کالونو پخوانه ده. هلتا پولیس نول خو بیا هم دوی د غمزه پل کورنۍ سره هر ډول مرسته ته تیار دي. د ځلی انتظامیه چارواکي وایي هڅه کړي چې د کورنۍ لپاره شهدا پیکیج بندوبست وکړي. شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلي ځلو کې د ځایي خلکو په وینا ګڼ خلک لا درک شوي او یا د نامعلومو وسلوالو لخوا اغوا شوي چې دوی د بازیابۍ یو خلاصون غوښتنې کړي. د فبروري په 28 نیټه شمالي وزیرستان تحصیل شوانه شپږ کسان چې پکې سرکاري اهلکاران هم شامل دي نامعلومه وسلوالو اغوا کړي چې لا هم لدره کړي. دغو کې درې کسان د میر علي خدي کلی یوې کورنۍ غړي دي. د یادې کورنۍ اغوا شوی یو انجنیر همایون داوړ زوی لونګین مشال ریډیو ته ویلي چې رونا خواندې د خپل پلار د راتلو په تمه دي. د سخت ذهني فشار لاندې دي. شمالي وزیرستان پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې دا غوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره هڅې روانې دي. څو ورځې وړاندې د فوزا ماړی کو څنګه ESPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی ول چې د لدرکه کسانو ستونزه به زر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې لیوی مودي نسبتا آرامي وروسته اوس بیا د حمله رپورټونه راځي. پورسته ودریو مشت کی خی ل مشال ریډیو څخه تاسو د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمن د نخټو او امدارز د هدفي وژنو د ریپورټونو ډیروالی ته پام کړی وی. د وسلوالو حمله د بیا رپورټ کیدو وجه صدا او چارواکي د مخنیوي لپاره څه کوي دا به د انیساج مل په ریپورت کې وورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وای چې فوج د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. دا خبره د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د مارچ په 8 مشال لډیو ته په داسې وخت کې کړي چې د سیمه پارلماني استاد محسن داوړ وای الته وسلوال بیا فعال شوي دي.
دلته دین د پهل ورځ نه داړو غوښتنې نه دي چې دلته امن راشي. خو بنډي مقصد دا دی چې مثال په یو رنګ په بل رنګ دا خوره د خپل غټو وټو د پر استعمال کړي واو او سم هغه زالا اوسه پر روانه د چترسو پوری دی د ګټو د پرست مرین دلته بیا امن نشی راتل. نن دا ګروپونه ختمی بلکې هغه اوس ده بیا په خپل لاغ زوړ قوت سره بیا میدان ته راځي او ملياتم کوي خلق وجنیم خلق تختیم ته پوس پختنه نشته.
خو ډیپټی کمشنر شاهد علي خان ویل داغه وسلواله خلاف عملیات روان دي چې لنور زاین څخه شمالي وزیرستان ته د داخلي دوه هڅه کوي.
د ټول ناول زو د دې تاثر مکمل تردید کوم چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال دوباره جمع کېدل شروع شوي دي. اپریشن ضرب اسب کې چې سمره غیر ملکی یا مقامی ترهګرو داغه مکمل صفایي شو. چې کم مقامی ترهګر په افغانستان یا په نورو علاقو کې پټ شو او هغه وس د آبادی درتلو سره د علاقو ته دراتک کوشش کوي نو داغو خلاف بھرپور اکشن اغسته کیږي. د کال کې چې کم یو درش ترهګر وشته شوې دي په هغه کې زیات تر په غرونو کې وشته شوې دي. نو د دې ترهګرو لپاره نه په مقامی آبادی کې ځشته او کله چې استریک ته د نوتو کوشش کوي نو سکیورټی فورسز داغو خلاف بھرپور کارروایی کوي.
تر دې مخکې د 2000 کال په نوومبر میاشت کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور لمشال ریډیو سره په خبرو کې دامنلې و چې په دې قبایلی ضلع کې وسلوال بیا منظم شوي دي. نوموړي ویلي و چې په ځینو سیمو کې د عملیاتو نه مکملېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو ځایونو کې د غزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس اسټډیز د جنوري په 3 په یو رپورټ کې ویلي و چې په 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په کال کې په خیبر پختونخوا کې ټول 9 بریدونه شوي وو چې پکې 1.5 په شمالي وزیرستان کې وو. په شمالي وزیرستان کې خبريال صفدر داوړ بیا وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي او اغي د دریس لري چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې یو واري بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
بالکل شمالی وزیرستان کی یو ځل بیا حالات ډیر خراب شوی دی. بد امنی دی، خلکو طرف نه احتجاج هم روان دی، فوج بندے ماٹیکس کیږي، فوج هم ملیٹنٹس خلاف اپریشن نه کوي، خلکو تم ډیر زیات نقصان رسی. هغه کته دی کاروبار ته وګوره، بازارونو ته خلک اوس نزی یاره دی او څومره چې داسې امن پسند خلک دي هغه یو ځل بیا دا سوچ کوي چې دی نقل مکانی وکړي.
د شمالي وزیرستان د میرلی په اپل سیمه کې وسلوالو د فروری په 2 د یوې غیر سرکاري ادارې این جی او سلور خزینه کارکوونکي وژلې. ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وای چې په شمالی وزیرستان کې د ژوند هلی ځلې روانې دي او د ایپی د پیښې پلان جوړونکو امنیتی ځواکونو وشلې دي.
کم کیس ته چې د ټارګټ کلینګ رنگ ورکړی کیږي هغه چې بیسیکلی انویسټیګیټ شي پاغه کې زیاتر کیس سره د ذاتی دشمنیانو کیسې دي. کومه واقعیه چې په ایپی کې هفته لس ورځې مخکې شوی و په کم کې چې ملټنس یو شرمناک حرکت کړی او د این جی اوز ورکرز چې نه داغه قتل کړی او داغه نه د اندازه کیږي چې ملټنس سیدی مکمل فرسٹریټ دی او چې کم کمزوري ټارګټ دی داغه د هټ کول چې نه کوشش کوي. خو پاغه کې بیسیکلی د این جی او په بهاب باندې سکیورټی لیپس خو بیا هم سکیورټی فورسز په دویم ورځ باندې چې داغه کم ماستر مایند حسن سجنا هغه چې نه غي وي په ډیسټریکټ کې اورال سچویشن چې کم دی د لاین اورډر چې نه غا نارمل دی.
دغه سره پاکستان پوسټ د مارچ په شپږمه په یو بیان کې ویل چې د مارچ په 15 او شپږمه یې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې اته وسله وال وشلی دی. وسلوالو لا پدیڑا سن دی ویلی.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدن کو د خبرونه نیمایي ته ورسېدو د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې له بوروال کاکړی واور
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو، په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ له لسمی با په ملک کې د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. د خبره نموړي د مارچ پر 1 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلې دي. د نموډی مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې کوي. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرک کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغه سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورکړي. نموړی دا خبره له هغه وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د مارچ پر 1 د مومندو قبایلی ضلع انتظامی او امنیتی چارواکو د هلته د لادرک کسانو د کورونی لخوا جوړ شوی غونډې ته پرې نشود. د مارچ 8 هر کال د شذو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوره کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شذو د حقونو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په نړۍ کې د کیتولیک ایسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز ووایو. خپل ریپورتونه ته دوام ورکو او تاسو هیله کوو چې د مشال ریډیو دی ګړی او د نورو خبرونو ریډیو لپاره کولای شئ د مشال ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ mashalradio.com او همدارس د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم زموږ د خبرونې هم د اوس روان دي او ریډلی شئ. د مارچ 8 د خزو د نړیوالی ورځې په توګه منځل کیږي چې نن ده. په دې ورځ خلکو ته ملګری ملتونه د خزو د حقونو او لاسته راوړنو په اړه ور یادوي. د خزو په لاسته راوړنو کې اقتصادي هغه هم شامل دي چې خزي د بل محتاجی ساتي او په خپل پخوې ودري. په دې حق لا د عبد الحی کاکړ ریپورت اورو.
د شزو د نړیوالې ورځې زیاتره حلې ځلې به نن د ملګرو ملتونو لخوا د غورسوي موضوع د شزو مشري او کورونای حالاتو کې په مستقبل کې د شزو لپاره د برابرۍ ترلاسه کولو تکل شاوخوا را څرخي. سازمان دا موضوع ځکه غوره کړی چې په وینا یې شزو د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د روغتیا پالانو، نوښتګرو، تیماردارو، ولسی خدمتونو او د دې ترڅنګ د هیوادونو د مشرانو په توګه مثالی رول لوبولې دی. ملګرو ملتونو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د شذو د حکومت په برخه کې به ساري پرمختګونه سوي. خو د سازمان په خبره د دې سربېره هم د شذو او سړی ترمنس د مساوي حیثیت هدف نه دی ترلاسه شوی. د تیرو کلونو په څیر نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د شذو نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې او دستوري جوړې شي. په پاکستان کې هم نن دا ورځ منځل کیږي. په خابه په دیواد کې واځي زنو شذینه سازمانونو او غیر حکومتي تنظیمونو په ټټه کچه غونډې او دستور جوړولې. خولتی رو دو کلونو راځي عورت ازادي مارچ کیږي چې د ورځې ته ولسی بنور کړی ده. د عورت ازادي مارچ تر چتر لاندې په لو شهرونو کې شذې سړکونو تراوزی او د خپل حکومت پاکي شهرونو ورکوي او ویناګانې کوي. ساشکال هم وارلمخه په لاهور، اسلام آباد او کراچي کې د عورت ازادي مارچ فعالینو پر دیوالونو او نورو ځایونو شعارونه لیکلي او پوسټرانه راځوړند کړي دي. دا ټول فعالیتونه په ټولنیزو رسنیو د عکسونو په بڼه کې شریک کړل شوی دی. د اپیل کې په توګه د لاهور او رتماج پر ټویټر پاڼه د اوبو د ټینکرونو عکسونه شریک کړي چې باندې په مختلفو رنګونو کې شعارونه لیکل شوی دي. په دې کې یو شعار دی، زموږ صحت زموږ حق. په یو بل شعار کې پر سړیو تن سوی او لیکل شوی، تاسو زبان سازه او موږ زبان درازه. ملګرو ملتونو او د شوزو د حکومت لپاره فعال سازمانونه او ادارې ټول کال شوزو ته پر وړاندې ستونزو چیرنې کوي، کمپینونه چلوي او قانوني مسودې جوړوي. د دې ټولو هدف دا وي چې شزي لسړی سره د ژوند په هر ډګر کې مساوي سي. له دغه ستونزو څخه واښو ته د اقتصادي موکو برابرول او معاشي ازادي ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2023 کال د شوزو نړیوالې ورځې په پیغام کې ویلي چې قانوني خندونه د سړی په مقابله کې 2.5 اربع شزي د خپل خوشو لکارونو څخه محرومه کړی دي. خو کله چې خبره د پاکستان په شان نورو شاته پاتې هیوادونو تراسي، نو وضعیت نور هم خراب سي. د شوزو لپاره د خیبر پښتونخوا د کمیشن برای وقار نسوا مشره آمنه دورانی وای، د شوزو په اقتصادي ازادي کې کلتور یو ډیر مهم خند دی.
فارمل اکانومی وګورئ نو هغې کې صرف 36% زنانه چې کم دی هغې لٹریسی ریٹ دی، نو دغه سره چې کم دغه پارٹیسپیشن ریٹ دی هغه بیخی کم دی. مثال په تور په تقریبا 60% میل لیبر فورس پارٹیسپیشن په مقابله کې زنانه صرف او صرف 12% داسې زنانه دي چې هغه فارمل د اکانومی حصہ دي. او یو غټ فیکٹر چې په کم دی هغه زمونږ د روایت دی، کور د طرف اجازت نه ملاوي دوه وجې هغه هغه پارٹیسپیشن په اکانومی کې نشي کولی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړې عائشہ بانو هم له آمنه دورانی سره هم نظر ده. خوایي چې د پخوا په پرتله د ژوند په هر ډګر کې د شوزو حالت په شکې دودی. البته دا زیاتوي چې اوس هم د سړیو او شوزو ترمنځ د مساوي حیثیت په لټ کې اوږد مزل پاته دی.
کتاسو وګوري مونږه اوس په دې اسمبلی کې ناست هم مونږه ډېر فیصلې د سړو د لاسه کیږي، کاغه کور کې دي کاغه بهر دي. تاسو کتا وګوره چې سویډن کې زمونږ جی ڈی پی گروتھ دومره زیات دی، هغه صرف دا یو وجہ دا چې خزی او سړی دواړه چې کم دي هغه معیشت کې حصہ جوړ. نو که زمونږ په صوبه کې یا زمونږ په ملک کې هغه مواقع زنانو ته ورکړل شي چې کم قابل هم دي یا د هغې خواهشمند هم دي او هغې ته هغه مواقع فراهم شي، نو ما په خیال کې زمونږ صوبه به ډېر زر تر زره د نورو صوبو په مقابلې کې به ډېره مخکې بلاړه بشي.
ملګرو ملتونو د سش کال نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ پام په فیصله سازو ادارو کې د شوزو رول تم راړولې دی. او د 2019 کال په حواله ویلي چې په هغه کال کې د ټولې نړۍ په پارلمانونو کې د شوزو استازیتوب یوازې 25% وو.
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ دیر انټرست
ولکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تلي
د باقاعده الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله
اوریدم کو تاندې هلی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه دا چې تاسو یې هر هفته له مشال ریډیو اورئ. اوس د خزو د چارو په تړاو یو بل رپورت زو. د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې غونډې شوې او کیږي. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت ختم شو نو خزو ته د تعلیم، کار او کاروبار موقع په لاس ورغلی. اوس په ملیونونو جنکی ښوونځیو یا سکولونو ته ځي او ګڼې ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. دوی په سیاست کې هم ګډون لري. په خوست کې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوی وی غونډه کې ګډونوال ویلي چې دا پرمختګونه ښه دي، خو د دوی په مخ کې پراته نور خنډونه هم باید ختم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې په لویو وړو ناستو او غونډو لمانځل کیږي. خوستوالی ښځې د هغوی په ژوند کې د ځینو اساسي پرمختګونو او د ښځو په اړه د خلکو په فکرونو کې د مثبت بدلون خبره کوي، خو وایي تر اوسه هم ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو نه دي برخمنې شوي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل د ښځو په ژوند کې شته پرمختګونه بسنه نه کوي او دوی به د ښځو د ټولو شرعي او قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکړي.
ماشاءالله تغیرات ډېر زیات دي. کورنۍ په دې پوهېدلې دي چې تعلیم د نر او ښځې لپاره یو مهم رکن ده. همدا وجه ده چې دوی اجازه ورکړې دي چې خپلې خواندې، لورګانې او نور میرمنې لاړې شي، تعلیمونه وکړي، او تر څنګ په اداراتو کې هم تر ډېره ماشاءالله خوند شتون لري. مګر دا بسنه نه کوي، موږ مبارزه کوو تر څو چې ټول واقعي اسلامي حقوق ترلاسه.
د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري هم د ښځو په ژوند کې د خواري خبره کوي او زیاتوي ښځې اوس مهال د زده کړو په ټولنیزو برنامو کې د ګډون او دندو د اجرا حق لري.
په خوست ولایت کې ډېرې خویندې مکتبو ته ځي، پانتونو ته ځي، نو ښځو لپاره زمینه مساعده ده. خو بیا په دې موږ بسنه نه کوو چې خدای وکړه له هغه امنیت راشي، د سولې وکړي ته ورسېږو. ډېرې ښځې مکتبو ته، پانتونو ته جلب جذب شي، نور بل وړې زده کړې هم وکړي.
په ټوله کې د ښځو یوه مهمه غوښتنه هغوی ته په ادارو او کارځایونو کې د مساعد کاري چاپیریال برابرول دي. نادیه باوري چې حکومتي دنده لري وایي د ماشومانو لپاره وړکتونونه، دوی ته جدا دفترونه، ترانسپورت اسانتیا او نور سهولتونه د ښځو اساسي غوښتنې دي.
په داسې ولایتونو کې چې موږ خویندې جرأت کوي په اداراتو کې د ورونو په څنګ کې دوی دندې ترسره کوي، نو دوی ته باید دولت یو څه امکانات برابر کړي. البته د کودکستانو ځانګړي شعباتو د تشنابونه او همدارنګه د ترانسپورت وسایط ورته برابر شي. ټول نه مهمه ترانسپورت او د کار زمینه هم ډېر ورته برابر شي. اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبریم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
مدني فعال رڼا وویل اوس په ټولنیزو مسایلو کې د ښځو ونډې ته توجه ډېره شوې او د دوی ورځې لمانځل کیږي.
زیاته خوشحاله یم په خبره د ونډې چې ویني لمانځل کې د ښځو په حقوق نه ورکول کېدی، او ان شاء الله د ستونزې به تر نور لوړ چارواکو پورې هم رسیږي او ستونزې به ان شاء الله قراره سره لیږي.
هر کال د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان د حکومتي ادارو او نادولتي ټولنو لخوا د غونډو او نورو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. که څه هم په دغه ورځ د چارواکو ډېری خبرې د ښځو د ژوند د ښه کولو پر سر راټولې وي، خو بیا د ښځو د حقونو د ملاتړ ځینې ټولنې په دغه هیواد کې د میرمنو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې خپل شپېتو کلنو وګړو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیلي. پاکستان دا مهال د چین سینوفارم واکسین کاروي چې په دوه ډوزونو کې د ستنو للارې کیږي. چارواکو د دې واکسینو اغیز 80% ښودلنې. تر دې مخکې روغتیا پالو ته واکسین ورکړل شوی و. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي چې د 10 مارچ نه چر شنبه ورځ نه به ټول ملک کې د شپې تو کالونه زیات عمر مشرانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول عمل پیل شي. نو باید چې کم مشرانو ځان نوی رجسټرډ کړي، د صحت محکمې سره ځان د واکسینو خوراک لپاره رجسټرډ کړي. پېښور حیدرآباد میډیکل روغتون کې ډاکټر اجاز وایي چې د 50-60 کلونو زیات عمر کسانو د کمزور مدافعتي نظام له وجې په اسانۍ د کرونا وایرس ښکار کیږي، نو باید دغه عمر کسانو ته زر تر زره دغه ویکسین ولګول شي چې دوی په خپل هم محفوظ شي او وایرس خورېدو هم مخنیوي وشي.
یو خو اولډ ایج په خپل ریسک فیکٹر دی د کمپلیکیشنز لپاره، بیا الته کې په اولډ ایج کې مطلب هارت ډیزیز، هایپرټنسیو، ډایابېټک دم په دې ایج ګروپ کې ډیری دا خلک چې هغه ډیر ریسک مني به کمپلیکیشن ته ځي، او بیا په هسپټل باندې مطلب برډن چې دی هغه د کمپلیکیټډ کیسز د وجې نه. دا یو خوش عین د خبره ده چې الته ویکسینیشن شروع شو. خو ویکسینیشن مطلب هرګز دانه دی چې هغه د کوم احتیاطي تدابیر چې دی هغه دی بیا په خلکو کې پاتې کړی شي. مطلب کڅوک ویکسینیټ شي هغه خپل اقا اس او پیز بیا هم فالو کوي.
ډاکټر اماد سي خیبر ټیچنګ روختون کې ډاکټر دی، وای چې خوشه 90% طبي عملی ته د کرونا ویکسین لومبي خوراک ورکړی شوی دی او زر به دغه مشرانو ته او بیا نورو وګړو ته هم پیل شي او دې سره به د کرونا وبا پر ضد شروع شوی کمپین باندې ډیر مثبت اغیز وغورځيږي.
ډاکټرانو چې کوم هیلث سټاف دی چې تقریبا 90-100% کسانو ته ولګېدو فرسٹ ډوز 21 ورځې بعد به ټولو ته سیکنډ ډوز لګي. چونکې دا فرنٹ لائن ورکرز دي نو پهلو حکومت دا فیصله وکړه چې پهلو موږ دا کسان محفوظ کړو. اوس دې نه بعد چې کوم دا مشران کسان دي ایجډ خلک دي اباو 60 55 ایئرز ایج دی دوی ته بلې کې چونکې دوی امیونیټی ډېره ویکي دومره خني نو ځکه باغوی ته پهلا ډوز لګي او هغه نه بعد کې 21 ورځې به ټولو ته آی نه پس پچې سیکنډ ډوز به لګي. دې کې خبره مې اندازه چې مرګ چې پکې کم راغی نه میجورټی ورو ډاکټرانو تم پکې راغو نور چې سونه ډیټس دي نو دا ټول زیات تر ایجډ خلک دي او کې مور سره کوموربټس نور بیماریاں نه مناغوی ته ایزیلی چې دینو دا وایرس په زیات اثر وکي. نو چې ډاکټرانو ویکسینېټ شي ټول هیلث سټاف چې کم دی او دا مشران چې کم کسان دي نو دویم ویکسینېټ شو الله دې کې وړ کنټرول حاصل شي موږ ته په کورونا وبا باندې.
دا سرکاري تازه شمیره تر مخه دا مارچ 8 منټې پورې ټول پاکستان کې کرونا وایرس 5,00,000 او 2,000 نه سیوا کسان اغیزمن کړی دي. 13,000 نه زیات وجلې او 5,500 نه سیوا د ناروغتیا وروسته واپس روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې په مشال ریډیو ډاٹ کام یې هم همدا اوس اوریدلی شئ. په سوات کې د وینې ورکولو په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو سیمینار شوی دی. د سیمینار ګډون کوونکو وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې وینې ورکول د دوی صحت ته تاوان رسوي، خو د ډاکټرانو په نه دا بی بنیاده خبره ده، بلکې د دوی په خبره وینې ورکونکو او اخیستونکو دواړو ته ډیره فایده لري. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سیدو شریف په دودیا حال کې راجمع شوی د خیبر پختونخوا بیلابیل سمو پوها ډاکټرانو د خیر خیګړې ټولن غړو او ظلمو ته ویل شول چې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پکې رنځورانو تلسیمیا مریضانو سره سره حادثو کې جوبل تنانو ته تازه وینه په مشکله ملاویږي. سیمینار کې شامل د ایبټ آباد روغتون سرجن ډاکټر بختیار محمد شهزاد وایي چې شپېتنه واخل تر 80% بندي جوړیدونکي خزو کې د وینې کمی وي، دغه کې د پوهې راوستو ضرورت دی.
منګا اوس چې کم دا حمله خور مور زمنګ دا جا چې کم دا سي زمنګ سوسايټي کې پرېګننت ليډيز دي چر غوخي پرې دای میډیسن پرې دای حکمنګا غیله په هفته کې یو دري شزونه لازمی کو، لکه پاره په لسر کې خلیجی شو پاکی ډیر زیات آئرن دي او لوبیا شلستر مونږ چورتو یو کرا نو دا شي نه دي مونږ یو چیرې کده منه زیات کاروش لې او دا شي زونه په خپل په دی لایف کې راوي سلنو بزال الله نو امید کوم چې ان شاء الله دا انیمیا به په دغه خبرو باندې ما کنټرول شي.
د سیمینار تابع کونکي ټولنې بلډ چین پاکستان مشر ډاکټر لقمان حکیم وای چې عام اولس وینه اتیا کوي، خو دغه لپاره یو طریقه کار جوړولو ضرورت دی او دوی هڅه کوي چې د وینې ترلاسه کول لپاره ټول پاکستان کې یو نظام جوړ کړي.
په دنیا کې ډیر زیات داسې ملکونه چې هغه دا مسلې حل کړي دي، حکم چې ډیولپینګ کنټریز دي، انفورچونټلی پاکستان پکې هم یو داسې ملک دی چې په هغه کې د بلډ اویلیبلټي دا مسله اوس پر نه حل شوی. هسپتالونو ته سور شي، مریضان به چغې واسي، د تلسیمیا ماشومان به میندې او پلاران چې هغه منډې وهي او بلډ ګوري، نو دا هغه یو داسې مسلې دي دا هغه د وجه دا مسله نه حل شوی، په هغه مسلې باندې موږ کار کوو.
سیمینار کې ګډون کوونکي د ځای ظلمو لایف سیوینګ بلډ ډونیشن مشر محمد عدنان وای چې دوی په منګوره کې د وینې ورکولو یو نظام جوړ کړي چې ترې بلا خلکو ته پیدا رسي، خو سیمینار کې دوی نورې طریقې هم زده کړي.
هسپتالونه جو کې لری لری کالام نه د کوستان نه شنګلی نه خلک راشي منګوري ته دلته کې نه راغو خو دلته نه خپل خپلوانی نه سره دغه نه راغو چې وینې ضرورت شي هغه بیا ګرځي په لارو کوڅو کې د خلکو نه وینې دغه کې خو څوک وینې د پاسانه نور کې یا لکه اویرنس کمره زمون سره چې کم ډونه زمنګ
اغي سره کنیک کو اغي د پاسان باندې وینه پرم کو.
سیمینار کې ویل شو چې د وینې ورکول لپاره به د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړوي چې په کې به د انټرنیټ او سماجی رابطو پاڼو په ذریعه مقامی، صوبایي او قومي تنظیمونه د وینې اتیا کوونکو او ضرورتمندو ترمنځ رابطه جوړوي او دغه ستونزه حل کولو کې به کردار ادا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروے
په دوه نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو سبا د سه شنبه نه پرز له مشال ریډیو اوریدئ شي. اوس هم د شاین بونری جوړ کړی ریپورت اورو چې تاسو په خبر پښتونخوا د سټډي سرکلز په اړه کې اوریدئ شي.
د کال 1903 د لسیز رئیس په افغانستان کې جنگ او بې قرارۍ کې یو خوازانی او مالی توانونه اړولې دي، نو بل خوې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرخې دی اړخته د نشئی موادو او کلشن کوب کلچر په شکل کې رامسته شوې ده. د سغدریزې دغه چپې د تیر سو لسیز رئیس د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه لمنځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د ادارې مشردا او په سوات او پیښور کې په کتابونو د تفسیرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډه را جوړی. هغه وایي مرامه په نوي کول کې د تنقیدی شعور ودا او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومه سټڈی سرکل کوو باغې کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدی نظر نه لیکلی شوی یو کریټیکل پوینټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغې غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپې خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپې خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغلط و مطالعاتی غنڈے کے دے پاغی کے با زپ خپل اوم کے نستم فرائیڈے سرکل با پی خور کے دو د کمی مشری بچے گل مرجان کولا، ثنا اعجاز با کولا، د دې ترسنگ گلالی اسماعیل اویر گرلز با هم سٹڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي، اغیتا خوازه خیله سرکل وی یا خوازه خیله سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغی سٹڈی سرکلز کې.
سلمان منصف په سواد کې د داسې علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کول استاذي پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنې راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاذي زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې وزنه مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلک راوستل دي. که وکتل شي د ټکنالوژۍ پرې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلک ډېر لرې پاتې شوي دي، او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لرې پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خمره بچا خان سکول سواد کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټډي سرکلز کول، خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونی کې یو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې یو ځل بیا بوروال کاکړ ته ورزو هغه به تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د افغانستان حکومت پخلی کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لیک ترلاسه کړی دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال مشال رادیو ته د دې لیک د ترلاسه کېدو پخلی وکړ. انټونی بلینکن په خپل دی لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکی په قربتو په لوړ کچه د سولې مذاکرو او نور وړاندیزونه کړي دي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د مارچ لسمی با په ملک د شپېتو کالو او تر هغه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا ناروغي ضد واکسین ورکول پیل سي. دا خبره نموړي د مارچ پر 8 پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. د نموډی مرستیال مشال رډیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسېدی او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې کوي. دا په داسې حال کې دی چې په قطر کې تیر کال پیل شوی د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې ولاړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي حکومت یو پلو د لدرکه کسانو په اړه کرشمیري ورڅخه غواړي او بل پلو یې هغو سیمو ته نه پرېږدي چیرې چې خلک ورک دي. نموړي دا خبره له هغه وروسته مشال رډي ته وکړه چې د مارچ پر 8 د مومندو قبایلی ضلعي انتظامی او امنیتي چارواکو د هلته د لادرکه کسانو د کورونی لخوا جوړې شوی غونډې ته پرې نشود. د مارچ 8 هر کال د شذو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د دې ورځې په تړاو هر کال جلا جلا موضوعات غوړه کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو څو کلونو په څیر د شوزو د حقوقو سازمانونه، فعالانی، ګوندونه او اتحادونه عورت ازادي مارچ جوړوي. په نړۍ کې د کیتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته رسولی دی. پاپ فرانسیس نن له بغداد څخه د روم پر لور روان شوی دی.
اوریدونکو بروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وای. همدې سره له مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ در سره د ټولو همکارانو په اساسیتو مخه کوم. که پر همدې څپو پاتې وي ډیو ریډیو اوریدنه شو. الله مو نشه.